د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخم او تاسو ته په دې خبري غړې کې هرکلی وایم. له دولسو څخه تر وی بجې پورې په دې غړې کې تاسو به لابل ریپورتونه دراورو. مطبوعاتي کتنې هم د دې غړې برخه دی. ونیمه مرکه هم شته ده او تاسو کولای شئ چې د خبرونې په اوږدو کې خبرونه هم واورئ. د خبرونو د تفصیل لپاره اوس د غړې په سر کې مجید بابر ته ورځو. په سټوډیو کې راځي چې د نړۍ له حاله ځان خبر کړو.
ستړي مشي رومبه د مشال خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس د ترانسپورت په مت کې نوي صوبایي ټیکسونه رد کړي. امریکا وایي افغانستان تر به هر کال په پوزي برخه کې 3 ارب ډالر مرسته کوي. د ایران حکومت داوا کوي چې لستنا سنی وسلوال یې نیولې دي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایي د سړکونو د استعمال لرکی نوي صوبایي ټیکس به تجاران مجبور کړي چې دې صوبه کې کاروبار پرېږدي. د دې ادارې مشر ذوالفقار خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی وار د مخه دغه ټیکس سند صوبې ته ورکوي، نو ځکه د خیبر پختونخوا د حکومت دا فیصله نه مني.
ما معلومات دل تک سالانہ امپورٹ نو غو پربونو کی دی نو دا ٹیکس بیا په کوڑونو کی دی او کدا غ شانت معاشی سختیاں په خلکو باندې را لے نو دا په فردر یو خلکو لپاره به لار جوړ شي چې خپل انویسټمنٹ دې صوبې نو باسي او د ملک نور حصو ته لاړ شي. دا خو ٹیکس نه، دا خو بیا یو ایکسٹراشن، افیشلی ایکسٹراشن دی چې کوم دادی کې لګیا.
خود خیبر پختونخوا د خدانی وزیر مظفر سید مشال لیدو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دا ټیکس ضروری دی. هغه زیاته کړی چې په دې اړه به د سوداګرو سره خبرې اترې کوي. د خیبر پختونخوا په بنو کې تعلیم ته د خلکو د هڅونې لپاره سږ کال د 9 او 10 فارغ زده کوونکو لپاره یو دستور شوی. چارواکي وایي دا کال خوشوا 3000 زده کوونکو په میټرک امتحان کې بریا ترلاسه کړي چې پکې هغو شلو ته انعامونه ورکړل شول چې تر ټولو ډېر نمبر یې اخیستي دي. د غلطه زده کوونکو او استادانو له حکومت او میندو پلرونو څخه وغوښتل چې د پښتنو د ستونزو د حل لپاره دې پر تعلیم ډېره توجه وکړي. امریکا وایي د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره به په کال کې 3 ارب ډالر مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ وولسن پرون څرګنده کړه چې دا مرستې به له 2013 تر 2020 میلادي کاله د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ولګول شي. رویټر خبري ایجنس وایي ریچرډ وولسن څرګنده کړي چې د امریکا حکومت بل کانګرس وغواړي چې په همدې موده کې له افغانستان سره اقتصادي مرستو ته هم د کال 1 ارب ډالر ځانګړي کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د افغانستان مرستیال ولسمشر سرور دانش وایي ګوندی هوادونه دی په سیمه کې د نایلان شوې جګړې پر ځای د اقتصاد پراخولو لپاره کار وکړي. نو موړي پرون کابل کې د سړک جوړولو د درو پروژو په محل خبريالانو ته وویل چې یو بام نه افغانستان کولای شي د خپلو ګوندیانو لپاره مرکزی آسیا ته د یو پل په توګه کار وکړي او د سیمې په تجارت او اقتصاد کې رول ولوبوي. یاد دی چې افغان چارواکي پر پاکستان تور لګوي چې افغانستان کې نایلان شوې جګړه روانه کړي، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. د یونان پولیس وایي د دې هیواد په غربي سیمو کې 2 افغان ځوانان چې انساني سمګلرانو په یخچالي لاره کې اټلي ته لیږدول وژغورل. د پولیسو په وینا دا تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 15 او 19 کلونو ترمنځ دي د یونان میسولینګي خارګوټي ته نږدې د پولیسو لاسته ورغلي دي. د یونان پولیس وایي چې د لارې چلوونکي د ډوډۍ خوړلو لپاره خپل موټر د سربیا سرحد ته نږدې درولی و کله چې د هلکانو د لارې په یخچال کې نارې پیل کړې او پولیس خبر شو. د ایران حکومت لستنا سنی وسلوال نیولی چې په دې هیواد کې پر 500 اهدافو د حملو پلان درلودو. د ایران مطبوعاتو پرون د دې هیواد د استخباراتو د وزیر محمود الوی په حواله وویل چې دا ترهګر په تهران او درې نورو صوبو کې نیول شوی دی. الوی په تهران کې خبري غونډې ته وویل چې د ترهګرو د ډلې پر داسې سیمو چې د خلکو ډکې وي د بمی چاودنو او ځانمرګي حملو پلان درلودو. الوی څرګنده کړه چې 100 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد یې نیولي او ایران ته یې د لږ تر لږه 1000 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو د استولو پلان شن کړی دی. د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شمخاني د اونۍ په پیل کې د داسې وسلوالو د نیولو خبر ورکړی و چې د اسلامي دولت له وسلوالو ډلې داعش سره خواخوږي لري او د ترهګریزو حملو د ترسره کولو لپاره ورغلي و. د امریکا په سینټ کې د دواړو ګوندونو د استادو ګډډلې په نوي پریکړه لیک کې د روس غیر مسلکي او خطرناک پوځي حرکتونه غندلې دي. دا پریکړه لیک چې د ریپبلیکن ګوند سینټر ډیوډ فوردو وړاندې کړی په بالټیک سمندرګي کې د روس د جنگي الوتکو او د امریکا د بحري ځواکونو د الوتکو او بیړیو ترمنځ ورښتو نږدې رابطو ته اشاره کړې او خطرناکې بللې دي. د روان کال په اپریل میاشت کې د روس جنگي الوتکو او هیلیکاپټرو په بالټیک سمندرګي کې د امریکایي ځواکونو د میزایلو ضد یوې بیړۍ ته نږدې پروازونه وکړل. پر دې پریکړه لیک چې سینټ ته تر وړاندې کېدو مخکې باید د کمیټې ټول غړي رای ورکړي. د امریکا د سمندري ځواکونو د فعالیت په وړاندې د روس د وروستي غیر مسلکي او خطرناک چلند غندنه کړې ده. پریکړه لیک په روس غږ کوي چې له داسې تحریک امیر د فعالیتونو چې امریکایي ځواکونو او د هغوی ملګرو ته خطر پېښوي باید لاس واخلي. په بغداد کې د امریکا پوځي قماندان وایي چې عراقي ځواکونو یوازې د فلوجا ښار درېیمه برخه نیولې ده. په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو ویان کرسټوفر ګاروور دا څرګندونې د فلوجا ښار د نیولو په اړه د عراق د پوځ وروسته داوی ردوي. د کرسټوفر ګاور په وینا د فلوجا ښار درېیمه برخه له وسلوالو پاکه شوې ده. د عراق پوځ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په فلوجا کې حکومتي ودانۍ بیرته نیولې دي. د عراق وزیر اعظم حیدر علیبادي اعلان وکړ چې د فلوجا ښار زیاته برخه نیول شوې او په لنډ وخت کې به د داعش ټول وسلوال له دې ښاره وایستل شي. خو د داعش وسلوالو د فلوجا ښار په شمالي څنډو کې خپې ټینګې کړي او مزاحمت کوي. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حالو د کرن صوبې رابعه اکرم خان وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپیه اخیستل کیږي او په 1.50 روپیه خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپیه او په 1.19 روپیه. یو پاونډ په 1.53 روپیه او په 1.45 روپیه. یو درهم په 28 روپیه اخیستل کیږي او په 28 روپیه خرڅول کیږي. یو ریال په 19.80 روپیه او په 28 روپیه. یو افغانۍ په 1.52 روپیه او په 1.45 روپیه او په یو پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له په پېښور بنو او کوټه کې خال خال وریځي وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 او 28، بنو کې 30 او یو کم دیش، او په کوټه کې 30 او 40 وي.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو خبرونه زموږ له همکارانو واردل. په دې غړي کې بعد نورو ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. د خیبر پختونخوا سوداګرو د صوبایي حکومت لخوا د سړکونو د استعمال نوې ټیکس رد کړی دی.
ظالمانہ ٹیکس دے او منگ دا ٹیکس پہ سر تم نہ قبلو دا ٹیکس چرے آلریڈی سندھ حکومت لا منگ ورکو آخر کے منگ دے دے خلاف عدالت تب منگ جو خو پہ صورت بانے منگ دا ٹیکس منظور ہونا.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر مشر د پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو په اړه نن او سبا خبرې کوي.
د پاکستان سی کوم نوې سټریټجی هغه دروځ هم د پاکستان د کابینه منځوري په انتظار ده. جون دیشم د پی او آر کارت ویلیډیټی ختمیږي خو دروځ پرې د پاکستان حکومت خپل نوې لاهې عمل اعلان نه دی کړی.
مرستیال افغان ولسمشر سرور دانش وای ګوندی هیوادونه دی افغانستان د جګړې د میدان پر ځای خپل اقتصادي پرمختیا لپاره وکاري. یو څېړونکی په دې اړه وای
پاکستان ته دا اشاره ده چې دا باید هم لکه هندستان غوندې لکه د مرکزی اسیا هیوادونو غوندې دې تر ودانګي ترڅو د دې هیوادونو اقتصاد قوي شي او هم د افغانستان اقتصاد.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم دراورو. هله ده چې د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو ډاٹ کام هم تاسو هم دا اوریدلی شئ. خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایي د حکومت لخوا د سړکونو د استعمال هغه نوې ټیکس ورته د منلو وړ نه دی چې پر تجارانو نوې لګول شوې ده. د دې ادارې مشر ذوالفقار علي خان زیاتوي چې پښتانه تجاران اکثر وخت د کراچۍ له بندره سامان راوړي او د سړکونو د استعمال ټیکس سند صوبې ته ورکوي نو ځکه باید له دوی بل ټیکس وانخیستل شي. په دې اړه د دوی نور ګیلې او د خیبر پختونخوا د حکومت سپینامې د غلام غوث په دې رپورټ کې ورو
د پښتونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر ذوالفقار علی خان د لړکی مشال ریډیو ته وویل چې د سړکونو جوړولو لپاره دوی د وړاندینه د ټیکس د سین صوبې ته ورکوي او په دویم ځل د پښتونخوا صوبې ته دوی د ټیکس نشي ورکولی.
انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس پر نماندے ظالمانہ ٹیکس دے او منگ دا ٹیکس پہ یو صورت ہم نہ قبلو انڈسٹریلز دا پارا چکم را مٹیریل امپورٹ کئی دا بار ملکونو نا دا یو ڈیر نامناسب ٹیکس او لگولو دا ٹیکس چی دے آلریڈی سندھ حکومت لا منگ ورکو منگ با الٹیمیٹلی سڑک تب ہم اوزو آخر کے منگ دے دے خلاف عدالت تب ہم اوزو خو پہ یو صورت بانے منگ دا ٹیکس منظور ہونا یا خو ہم یا منگ دا سندھ روڈو نہ جوڑو او یا والا پختونخوا روڈ نہ جوڑو نو کہ دا سندھ روڈو نہ دیمون خلاص کی دا پختونخوا روڈ جوڑو دا پارا منگ تایا دی
دا تاجرانو او سنتکارانو دا خونی مشر ذوالفقار علی زیاد اکڑا چی اوڑان دینا دا خراب امنیتی صورتحال لوجی دا دے صوبے ڈیر سنتکاران او سوداگر نور صوبو تا کڑا شوی دی او دے نوی مالیے سربا دا پختونخوا نور سنتکاران ہم نور صوبو تا پا تلو مجبور شی
پر نم بانے خو یو پرسنٹ دے معلومنا چی دل تک سالانہ امپورٹس نو آغا پا اربونو کی دی نو دا ٹیکس بیا پا کروڑونو کی دے او کا دغا شانت معاشی سختیان پا خلکو بانے را لے نو دا پا فردر یو خلکو دا پارا با یو لارا جوڑ شی چی اخپل انویسمنٹ دے سو بین اوبا سی اور دا ملک نو رہی سو تلار شی نو دا خو ٹیکس نا دے دا خو بیا یو ایکسٹرانشن آفیشلی ایکسٹرانشن دے چی کم دا دی کی لگیا دی زا اول بیا پا سن کم ٹیکس ورکو ما زکا چی سمندر کھولتا دے او بیا زما خپل صوبہ پا مانا وان پرسن اخلی زا خپل کراچی کے دفتر کو لوکم اور منگ بیا مل تک دا سن پا نم بلا مالا
د صنعتکارانو د دې اندېښنو په لړ کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشاد ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت به د تاجرانو او صنعتکارانو سره مشاورت کوي او پښتونخوا صوبې ته د صنعتکارانو راوستلو لپاره به ګامونه پورته کوي.
کوم روډز دي او کوم هغه موږ استعمالو هم چې استعمال کې راځي نو دغه به ریهبیلیټیشن هم پکار دي، هغه به ریپیر کول هم پکار دي. زما په خیال باندې چې دا داسې دومره ډېر مشکل هم نه دی او کوم ورونو چې نه مني موږ به دغه سره خبرې وکړو انشاءالله.
په د سوداګرو او صنعتکارانو د خونی مشر ذوالفقار علی خان وایي حکومت دا ټیکس د وړاندینه عملی کړی دی او د پښتونخوا تاجران او صنعتکاران دا ټیکس یو سرکاري قلنګ ګڼي او په ضد به احتجاجي تحریک چلوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
پا پاوکم یولو سو بجو
د مشال راډیوی مجله
پا یوونی م بجا
ستونزی او سرکار
پا پاو باندی دو بجو
د کرخی پا غاڑا
پا دونی می بجو
د نڑی رنگونا
پا درینی می بجو
اف سی آر او پختانا
پا پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندی
پا سلور نیمی بجو.
اوریدونکو دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو وړاندې کیږي او په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر مشر نن او سبا د پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو په اړه خبرې اترې کوي. په داسې حال کې چې د روسو کې پاکستان پر افغان کډوالو فشار ډېر کړی، ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د رجسټر افغان کډوالو د استوګنې موده تر 2018 کال پورې وغځول شي. اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو بیان دی دنیا اسلم خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې بدامنی د دې سبب شوی چې پاکستان میشته افغان کډوال خپل سیمو ته زر لاړ نشي. احمد الله په اړه نور حال درته وایي.
د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې یو خود امنیت وزه دومره خانه ده او بل دا چې حکومت په فوري توګه نشي کولای چې په دومره زیات شمیر کې د کډوالو لپاره د اوسېدو زمینه برابره کړي، نو باید د پاکستان حکومت د راجستر کډوالو د اوسېدو موده د 2018 کال تر اخیره وغځوي. د نوموړي په وینا چې تر دې دمه ورته څه معلومات نشته چې د پاکستان وفاقي کابینه به د راجستر کډوالو ته ورکړل شوو کارډونو موده څه وخت وغځوي.
د پاکستان چې کوم نوې سټریټیجی هغه دروسه هم د پاکستان د کابینه منظوري په انتظار ده. جون دیشم د پی او آر کارت ویلیډیټی ختمي دي خو دروسه پوری د پاکستان حکومت خپل نوې لاهې عمل اعلان نه دی کړی، نه د سټریټیجی په حوالہ سره، نه د یو بل شارټ یا لانګ ټرم ایکسټینشن په حوالہ سره. نو موږ انتظار کوو چې نن فلیپو ګرانډي چې کوم زموږ های کمشنر دی هغه پاکستان ته روان دي او د هغه چې کوم د پاکستاني افیشل سره میټینګ دی هغه کې به دا ایشو هغه یقینا ډیسکس کړي.
د ذکر دا چې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د تیر کال دسمبر میاشتې په 1 نیټه پوره شوې وه، خو وزیر اعظم نواز شریف دا موده د روانې میاشتې 1 نیټې پورې وغځوله. په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو مرستیال مشر ذبیح الله مشال ریډیو ته وویل چې په دې معامله دوی هم د پاکستان د سفران وزارت سره په تماس کې دي، خو تر اوسه ورته د وزارت لخوا څه نه دی ویل شوي.
بلوچ کم سفر چې کابل ته کړه او هغه کې خپل دی وعده کړی چې موږ ته دوه کال یعنی 2018 پورې به دا ایکسټند کیږي، خو تر اوسه پورې دا هغه نه صرف دی ته یوازې شپږ میاشتې مهلت ورکړ شو چې هغه هم لاس دی دغه 30 جون دی. نو اوس موږ څو ورځې د هغې ته ایمیل وکړو چې تاسو وویله چې زموږ دغه فیصله کیبینټ ته پاتې ده او تر اوسه پورې کیبینټ اپروول نه دی ورکړی. نو موږ اوس هم د هغې په تمه یو چې آیا که کیبینټ نه کینی نو د دې د فیوچر به څه وي. نو تر اوسه پورې موږ ته هیڅ د دې د لخوانه
مشال ریډیو چې کله د افغان مهاجرینو لپاره د پاکستان چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب سره تماس ونیولو نو نوموړي فقط دومره وویل چې د پی او آر کارډونو موده غځولو لپاره یې وزیر اعظم هاوس ته درخواست لیږلی دی، خو وزیر اعظم د ملک نه بهر دی او د هغې ملک ته راستنېدو وروسته به څه فیصله کولی شي. یاد دې وي چې د راتلونکې میاشتې په 19 نیټه به په اسلام آباد کې د درې اړخیز کمیشن یوه غونډه کیږي چې پکې به د پاکستان د سفران وزارت چارواکو نه علاوه د افغانستان د مهاجرینو وزیر او د یو این ایچ سی آر چارواکي هم ګډون کوي. دا دې هم یادوي چې په پاکستان کې دا مهال د 15 لکو څخه زیات راجستر او قریبا همدغه عمره غیر راجستر کډوال ژوند کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غاړي به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
شو په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ترنا لاندې بحث چې په تودو موضوعاتو کې بحثونه کیږي او څېړونکي په خپل نظر وړاندې کوي تاسو نن له مشال ریډیو خبرېږي. د خیبر پختونخوا په بلو کې د تعلیم چارواکي وایي چې دا کال د میټریک په بورډ امتحان کې له 4000 څخه زیات زده کوونکي کامیاب شوي دي. د دوی لپاره پرونی و غونډه شوې وه چې په کې شلو هغه جینکو او ولکانو ته انعامونه ورکړل شول چې ښې نمبر یې اخیستي. دوی کې ځینو یې مشال ریډیو سره خبرو کې پر حکومت ټینګار وکړ چې د تعلیمي سهولتونو د بهترولو لپاره دی لا نور ګامونه واخلي. نور تفصیل یې له عمر دراز وزیر اورو.
په دې موقع پوزیشن اخیستونکو زده کوونکو ته د بنو بورډ کنټرولر امتحانات حیدر زمان په لاسونو تعریفي شیلډونه ورکړل شول. بنو تعلیمی بورډ نه هم او لسم ټولګي ازموینو کې لومړی پوزیشن د لکی مروت سره تعلق لرونکي محمد ابرار په 1016 نمبرو سره، دویم پوزیشن اکرم خان دورانی کالج زده کوونکي محمد زبیر 1016 نمبرو سره، او دریم پوزیشن د آرمی پبلک سکول بنو زده کوونکي شفیقہ الیاس په 1028 نمبر سره اخسته. په دې موقع بنو بورډ کې پوزیشن اخیستونکو زده کوونکو خپل احساسات داسې شریک کړل.
زمانه محمد ابرار دی، زه لکی مروت علاقې نه تعلق لرم. ما فرست پوزیشن واخیست 1036 نمبر مې راغو. ټول کې ټیچرز او امی ابوتا او پرنسپل صاحب ته ګرډ واکم. ان شاء الله آئنده به کوشش کوم چې فرست پوزیشن د برقرار ساتم. مطلب میډیکل دا کوشش کوو، ډاکټر ان شاء الله.
حنیف الله فیض ماډل سکول نه ما خپل سبق ویل په ټیم ټیبل مې ویل او زه دا غواړم چې واړه دي خپل ټیم ټیبل سره سبق وایي محنت سره کوي.
ما ایک پوزیشن دا محمد صدیق نام میں دا لکی مروت نام تعلق تھا،
زدا پیغام ور کوم چې دوی دین رات محنت کوي کپلارو توي چې سبق ما وای ته دا تلار سره دی توي چې ابو ز سودار راو خو ول ز سبق وای ز محنت وک چې زو ډاکټر جوړ سو مخته چیر فیوچر تروغ انسان جوړ سو
بنو تعلیمی بورډ کې نه هم ولسم ټولګي ازماینو کې د بنو افار بنو لکی مروت او شمالی وزیرستان نه په مجموعی ډول 15,900 د کوونکو برخه اخیستې وه چې د بورډ انتظامیه په وینا 10,319 د کوونکي پکې بریالي شوي. بنو بورډ کنټرولر امتحانات حیدر زمان وزیر وویل نتیجه د میرټ په بنیاد شوي.
د غونډو کول لپاره چې کوم محنت کړی و حکیم حال ضلع مسٹر کڑی ہے نن بس خیر سارا سر تور تھے نو چاچ سیرا محنت کڑا غیق پل محنت میں واورتا میلا اشولا 76% اوور آل مجموعی ریزلٹ رو ہے 40,000 کا سنی پیر شوی سے باو 35,000 سی کا سن کامیاب شل
دا یدوان دا چی دا تیر کال پسی روان کال ہم بنو بورڈ کے دانا ہم اولاسم ٹولگی پازماینو کے لومړی پوزیشن د لکی مروت یو عام کورانیز د کون کې اخسته. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د ځوانانو غږ.
کالج چرته لاړه اسکول کې انفراسټرکچر بالکل نشته اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدل.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو افغان چارواکي وای غونډي هیوادونه دی افغانستان د خپل بهرنۍ پالیسۍ لپاره د جنگ د میدان په توګه نه بلکې مرکزی شاته د تجارتی پل په حیثیت وکړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال سرور دانش پرون کابل کې د زینو پرمختیاي پروژو د پرانیست په وخت ویلي چې غونډیان دی افغانستان کې خپل نه اعلان کړي جګړه ختم کړي. افغان چارواکي پر پاکستان تور لګی چې د طالبانو سره د سیمې په بے ثباتۍ کې مرسته کوي خو هغوی دا ردی. ابراهیم صافی به رپورت لري.
د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د سی شنبی پورس په کابل کې د سرک جوړونې د دریو پروژو د تړون د لاسلیک پر مهال وویل افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبی آسیا ترمنځ د یو ارتباطي پل په حیث پرمختګ کړی او په سیمه کې د اقتصادي ودې لپاره یې هلې ځلې روانې دي. هغه وایي یو شمیر هیوادونه دي په افغانستان کې د نا اعلان شوي جنگ پر ځای په دې هیواد کې مثبت رول ولوبوي او د سیمې د اقتصادي ودې په برخه کې د هلې ځلې وکړي. دوی موږ له لیرې او نږدې هیوادونو نه تمه لرو چې د منفي سیالیو او نیابتي جګړې پر ځای مثبت رقابتونه وکړي، د سیمې د اقتصادي ګټو لپاره او د خپلو خلکو د آرام ژوند په اړه فکر وکړي. افغانستان دې ته حاضر دی چې په سیمه کې د ترانزیت د پله په حیث حداقل د آسیا څلور خواوې له یو بل سره ونښلوي. ښاغلي دانش په هرات کې د سلما بند پرانستل، په فرا ولایت کې د بخش آباد بند د کار پیل او د هلمند د کجکي بند پراختیایي قرارداد د ملي او اساسي پروژو په توګه یاد کړل. نوموړي ټینګار وکړ چې په ځینو نورو بنسټیزو پروژو باندې هم کار روان دی او د اوبو د شلو بندونو د جوړولو تړونونه آماده دي. د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش ټاپي کاسا زر چابهار بندر له ترکمنستانه د برېښنا لیک او د ریل پټلۍ جوړول د سیمې لپاره مهمې اقتصادي پروژې یادې کړې. هغه وویل افغان حکومت هڅه کوي تر څو د سیمې د هیوادونو د اقتصادي پرمختګ په برخه کې رغنده رول ولوبوي، خو ښاغلي دانش د هغو هیوادونو نومونه یاد نه کړل چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخ ته وړي او دا هم څرګنده نه کړه چې کوم هیوادونه په هیواد کې منفي رول لوبوي. په عین حال کې سیاسي کارپوه عبدالرؤف جرأت وایي چې پاکستان تل په افغانستان کې تخریبي او مغرضانه فعالیتونه کوي او د افغان چارواکو هدف هم دا هیواد دی.
فکر کوم تر ټولو لوی شر پاکستان ته، ځکه په پاکستان کې هغه ډلې ټپلې
په افغانستان کې عملاً تورېستي او ځانمرګي بریدونه ترسره کوي. پاکستان ته دا اشاره ده چې دای باید هم لکه هندوستان غوندې لکه د مرکزی آسیا هیوادونو غوندې د تراودانګي ترسو د اقتصادي اجمال لري هم د دې هیوادونو اقتصاد قوي شي او هم د افغانستان اقتصاد.
له دې څخه وخت وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی و چې افغانستان د جنوبی آسیا او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د ارتباطي پله حیثیت لري او هڅه کوي چې له دغه موقعیت څخه ښه ګټه پورته کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو که لیوی خوا پښتنو سیمه کې جګړو زور اخیستی بې امنی ډېره شوې ده نو له بلې خوا پښتانه کوشش کوي چې له بېلابېلو لارو د سولې لپاره کار وکړي. په دوی کې یوه هم د ډیجیټل میډیا استعمال دی چې فرخنده اسد پې رپورټ جوړ کړی.
ډیجیټل میډیا چې پکې انټرنیټ، موبایل، ټلیفون، برېښنایی یا الکترونیک کتابونه، یوټیوب، سکایپ، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او ځینې نور د معلوماتو او پیغامونو خورولو وسیلې راځي، په افغانستان او پاکستان کې د معلوماتو خورولو په ټولنه کې د امن او سولې لپاره مهم ګڼل کیږي. په افغانستان کې د ټیکنیشن په نامه د ټیکنالوژۍ په برخه کې د یوې کارکوونکې ادارې مشر عمر منصور انصاري وایي ډیجیټل ټیکنالوژۍ په افغان ټولنه کې یو انقلاب راوړ واستو دغه عمل لا هم روان دی. هغه وایي د جدید ټکنالوژۍ له لارې اوس افغان ولسغک په ټوله نړۍ کې اوریدل کېدای شي.
ورځ په ورځ کارېدنه د خلکو زیاتېږي، لکه یوټیوب په هغې کې ویډیوګانې شیر کېږي، په د مختلفو مطبوعاتي رسنیو د خوانه، د موادو د خوانه، د ولس د خوانه او هغه د نورو سره بیا شریکېږي. تېره ورځ دلته یو پېښه وشوه او هغې د خلکو هغه جذبات راوپارول. په هماغه وخت کې د دې هم عکسونه شریک شول، نوې ویډیوګانې شریکې شوې. نو دې د خلکو په منځ کې او د دوی په اسانو کې د جګړې خلاف یو کرکه فارکړه چې پخوا دا شیان ممکن نه.
د سوات یو ځایي خبریال فضل خالق وایي په سوات کې چې کله حالات خراب وو نو یوازې دغه ډیجیټل میډیا وه چې د سوات ولس کولی شو د دغو حالاتو په اړه خپل غږ پورته کړي.
سوات یو داسې ځای دی چې دلته د تعلیم چې کم تناسب دی هغه زیات دی، د نور د پښتونخوا علاقو په نسبت باندې. دلته سوشل میډیا یا ډیجیټل میډیا چې دی د هغې استعمال د نورو ځایونو نه زیات دی. په دې وجه دلته د سوشل میډیا استعمال زیات دی، نو دلته د دې خلکو په سوشل میډیا چې کم کمپین چلیږي، کم پروګرام یا پیغام پی چلیږي، هغه ډیر زیات در اثر کوي او زر خوریږي. زدا ګڼم چې نه صرف په رورل په دې سوات په لوور سوات کې، په لاندې سوات کې، بلکې په غرهی سوات کې هم زیات تر خلک چې دي هغه د ډیجیټل میډیا استعمال کوي او هر هغه شی باندې عمل کوي چې کم په ډیجیټل میډیا باندې یا په سوشل میډیا باندې هغه راځي، د پیغام په صورت کې، د پټو په صورت کې، د ویډیو په صورت کې یا د آواز په صورت.
بلخوا د خیبر ایجنسۍ نه د ځوانانو د خیر ښېګڼې لپاره یو کارکوونکی او د فاټا یوت فورم جوړونکي مهرین اپریدی وایي ډیجیټل میډیا د قبایلو په ژوند کې ډیر بدلون راوستی.
کوم چې سوشل میډیا دا او ډیجیټل کوم چې دا میډیا دا ډېر اهمیت لري، به زموږ د معاشره کې ډېر اهم کردار ادا کولی شي او لګیا دی ادا کوي هم. او که موږ پازیټیو طریقې سره وګورو، د دې پازیټیو استعمال وګورو، ډېر زیات ښه استعمال دی. او کوم چې قبایلو سیمو کې به دا خبره کوم چې آلموسټ موږ دا خبره کوو چې قبایلو سیمو کې اکسس نشته، موبایل سرویسز اکثر بلاک شي، کوم چې انټرنیټ فیسیلیټیز دي نو هغه هم موسټلی نه وي، یا د موبایل په تھرو باندې لږ ډېر وي. خو بیا هم چې قبایلو سیمو کې کم ځوانان دي، هغه مختلف طریقو سره دا کوم چې سوشل میډیا استعمالوي لګیا دي. او که تاسو ریسنټلی وګورئ نو دا قبایلو کې به د سوشل میډیا د وجه ډېر زیات هغې کې یو شعور او آګاهي کوم چې موږ ورته وایو هغه ډېر زیات راغه، ځکه چې دا داسې شی دی چې کور په کور باندې خلک ګوري او هغه میسج ډېر اسانۍ سره پروپاګیټ کیږي.
ډیجیټل میډیا اوس له پخوا دا اسانه کړې ده چې څوک هم د یوې مسلې او یا یوې پیښې په اړه خپل غږ یا ویډیو خپرولی شي او نړۍ ته د تصویر بل اړخ ښودلی شي. د کارپوهانو په اند کېدای شي دا هم هغه وجه وي چې په ډېرو هېوادونو هیوادونو کې په ډیجیټل میډیا لکه یوټیوب، واتس اپ، وایبر او داسې په ګڼو نورو وخت نا وخت بندیزونه هم لګول کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو بالکل دا مشال ریڈیو د تاسو زموږ نه ساته خبرونه اوري او سم دولسنی می بجی شولې راځي ل مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز و.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایي د سړکونو د استعمال لرکې نوې صوبایي ټیکس با تجاران مجبور کړي چې دې صوبه کې کاروبار پرېږدي. د خیبر پختونخوا په بنو کې تعلیم ته د خلکو د هڅونې لپاره سږ کال د نهم او لسم فارغ زده کوونکو لپاره یو دستور شوی. د افغانستان مرستیال ولسمشر سرور دانش وایي ګاونډي هیوادونه دې په سیمه کې د نااعلان شوې جګړې پر ځای د اقتصاد پراخولو لپاره کار وکړي. امریکا وایي د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره به په کال کې درې ارب ډالر مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ وولسن پرون څرګنده کړه چې دا مرسته به له 2013 تر 2016 میلادي کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ولګول شي. د یونان پولیس وایي د دې هیواد په غربي سیمو کې یو افغان ځوانان چې انساني سمګلرانو په یخچالي لاره کې ټي ته لیږدول وژغورل. د پولیسو په وینا دا تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 15 او 18 کلونو ترمنځ دي د یونان میسولینګي خارګوټي ته نږدې د پولیسو لاسته ورغلي دي. ایران وایي چې لس تنه سنی وسلوال نیولي چې په دې هیواد کې یې پر 500 اهدافو د حملو پلان درلودو. د ایران مطبوعاتو پرون د دې هیواد د استخباراتو د وزیر محمود علوي په حواله وویل چې دا ترهګر په تهران او دریو نورو صوبو کې نیول شوي دي. په بغداد کې د امریکا پوځي قماندان وایي چې عراقي ځواکونو یوازې د فلوجا ښار درېمه برخه نیولې ده. په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو ویان کریسټوفر ګاروور دا څرګندونې د فلوجا ښار د نیولو په اړه د عراق د پوځ وروسته دعوی ردوي. د امریکا په سنټ کې د دواړو ګوندونو استازو ګډې ډلې په نوي پریکړه لیک کې د روس غیر مسلکي او خطرناک پوځي حرکتونه غندلې دي. د فرانس د موټرو کمپنۍ پيژو سيتروان د ایران د موټرو جوړولو له شرکت خودرو سره په ایران کې د موټرو جوړولو لپاره د ګډ کار موافقه لاسلیک کړه.
د خبرونو لنډیز تاسو ته مجید بابر واورو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ خبرونه هم د اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس به له اسلام آباد خپل همکار احمد الله ته غوږیږو چې د پاکستان د نن ورځې زین او رسپانو ادارو ته کتنه کوي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي معاملاتو شو خبرو اترو کې څه مثبت پرمختګ خو نه شو، خو دواړه خواوې خپل منځي رابطې په جاري ساتلو اتفاق وکړو او امکان دی چې په روانه اونۍ کې په تاشقند کې په شنګای سرمشریزه مرستو کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان اعلی چارواکو ترمنځ د لړکې به نورې خبرې اترې وکړې شي. ورسپانه لیکي چې ډیورنډ کرخه د دواړو ملکونو ترمنځ د یوې اوږدې مودې راهسې سرحد دی، خو افغانستان کله هم دا نه دی تسلیم کړی. خو د کال 2001 نه را په دې خوا د پیدا شوی صورتحال په پاکستان ډیر منفي اثرات پرېوتی دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا شخړه د دواړو ملکونو په حق کې نه ده، نو چې څومره زر کېدی شي د مفاهمت لارې دی ولټوي او دا مسله دی په خشان هواره کړي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان د بارنو چارو چارواکو ترمنځ مذاکراتو کې دا یو مثبت پرمختګ وشو چې د دواړو خواو یو شمیر غلط فهمیانې لري شوې. ورسپانه لیکي چې پاکستان او افغانستان په بنیادی توګه د یو شان مسلو سره مخ دي. دواړه ملکونه د ترهګرۍ ښکار دي، نو په داسې حالاتو کې نه صرف د پاکستان او افغانستان حکومتونو ترمنځ د اعتماد سازۍ ضرورت دی، بلکې دواړو ملکونو لپکار دي چې په خپلو پولو یو تن ته هم په غیر قانوني توګه د تګ راتګ اجازه ورنکړي. انګریزی ژبې ورسپانه ډان په خپل ادارې کې لیکي چې یو ان ایچ سی آر د ګل په ورځ په خپل یو راپور کې ویلي دي چې تیر کال هر ورځ 34,000 خلکو خپل کورونه پرېښودي دي او محفوظو سیمو طرف ته هجرت کړی دی، او دا مهال په ټوله نړۍ کې د کډوالو شمیره 15 میلیونه نه زیاته ده، چې پکې تر ټولو زیات 25 لکه پورې کډوال په ترکی او په دویم نمبر په پاکستان کې 14 لکه نه زیات کډوال میشت دي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د 13-15 کالو راهسې افغان کډوال میشت دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کو سم نړیوالو مطبوعاتو ته کتن دراورو د برتانیا د ټایمز ورسپنې لیکلي چې دا مهال په پاکستان کې خه تعلیم یافته ځوانان سخت دریزي خواته مایل دي. د ورسپنې په کراچۍ کې د شپږ څلوېښتو احمدیانو د بشري حقوقو یوې کارکونکي سبین محمود د وژنو مثالونه راخیستي وای چې د ټولو کې تعلیم یافته ځوانان ککړ وو. بل خواته د خبریالانو د خوندي ساتلو لپاره کارکونکي اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ وای افغان حکومت د پولیسو ته دا روزنه ورکړي چې خبریالانو سره څنګه سلوک وشي. د دې دواړو مقالو غټې برخې له مجید بابر څخه اورو.
برطانوی ورسپانه دی ټایمز آف لندن په خپل یو راپور کې په کراچۍ کې د یو داسې تعلیم یافته کس او د پوهنتون د استاد موضوع راغستې ده چې پولیسو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د رابطې کولو په تور نیولی دی. راپور کې راغلی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې په کراچۍ پوهنتون کې د اسلامي علومو استاد ډاکټر عبید احمد خان پولیسو په دې تور گرفتار کړو چې ګوندې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یې د رابطو جوړولو هڅه کوله او د هغه د لیپټاپ کمپیوټر نه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اردو ژبه کې یو کتابچه هم ترلاسه کړې. خو د سیړونکو په نظر د یادې ډلې په ملاتړو کې ډېر داسې دي چې یوازې اخلاقي ملاتړ ورسره کوي او وسلې نه اوچتوي، خو ځینې پکې بیا تشدد ته مخه وکړي او دا خطر هر وخت موجود وي چې په انفرادي توګه څوک ترهګرۍ ته مخه ونه کړي. د ورځپاڼې په خبره په کراچۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي هغه ډله سزا شوي چا چې دغه ښار کې شپږ څلوېښت احمدیان او د بشري حقونو کارکوونکي سبین محمود وژلې وه. په دغو برید کوونکو کې یو هغه سعد عزیز نومي تن تر ټولو تعلیم یافته وو چې د کراچۍ د انسټیټیوټ آف بزنس نه یې لوړې زده کړې ترلاسه کړې وې. نور دوه د هغه ملګري هم د کراچۍ پوهنتون نه فارغ وو. ورځپاڼه زیاتوي چې په پاکستان کې ځوان کل د انټرنیټي شبکو له لارې سخت دریدې ته مایل شوی دی، خو دغه هیواد کې د دې نه علاوه ګڼ شمېر مذهبي ډلې هم دي چې ځینو پکې داعش ډلې سره بیعت هم کړی او زیاتره د پوهنتونونو او کالجونو خواوشاکي خپل فعالیتونه کوي. بلخوا نیویارک میشته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی لیکي چې د جون په شلمه نیټه په کابل کې د هغه ځانمرګي برید د راپورټ کولو لپاره چې کوم خبریالان ورغلي وو چې پکې څوارلس کسان وژلې شوي وو، نو د پولیسو لخوا ډېر په رحمانه توګه وهلي تکولي او د دغه پیښې راپور کولونه منقل شوی وو. دغه کمیټه زیاتوي چې دوی ته د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د یو پیغام له لارې ویلي دي چې کله خبریالان د ځانمرګي پیښې ځای ته ورسېدو نو پولیسو د دغه پیښې راپور کولونه منکړل. په دغو کې یو شمیر خبریالان وهلي هم دي. د کمیټې په خبره افغان پولیسو لا د دې روزنه ورکول پکار دي چې څنګه به خبریالانو سره سلوک کوي، نو دا به په دغه هیواد کې د صحافت لپاره یو ښه ګام وي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی را کو پدې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه پخواره ځای خپل
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو، ایران د دوشنبه په ورځ ویلي وو چې په خپل خاورې د سنیانو له لوري په تهران او نورو سیمو کې د ترهګرۍ یو ډیر لوی پلان ناکام کړی دی. چارواکي وایي تهران ویلي په شام او عراق کې د خپلو عملیاتو له وجې ښایي نور هم له ګواښونو سره مخ شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی چې عبدالحی کاکړی تاسو ته پښتو بڼه وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي د ایران استخباراتو وزارت یو بیان په سرکاري ټلویزیون خپور شوی چې وروسته ځایي خبری اژانسونو هم نقل کړ. په دې کې د پلان په اړه زیات تفصیل نه دی ورکړل شوی. بیان وایي چې چارواکو ځینې کسان نیولي، بمونه او وسلې هم نیولي او په دې اړه په هیواد کې د نه او د باندې تحقیقات روان دي. نیمه حکومتي اجنسونو فارس او اسنا د ایران د ملي امنیت شورا سیکرټر علي شمخاني په حواله وایي چې دغه برید د روژې د میاشتې لپاره پلان شوی وو. د ایران سرکاري اجنس ایرنا د استخباراتي ادارې په حواله وایي چې برید شایي د پیغمبر اسلام د میرمنې حضرت خدیجه د تلین چنن دی پر موقع پلان شوی وو. ایسوسیټیډ خبري اجنس وایي په دې اړه د استخباراتو وزارت ته څو ځله ټلیفون کړی خو ورته جواب نه دی ویل شوی. البته ایرنا خبري اجنس په دې پلان کې شامل کسانو ته د وهابي تکفيري اصطلاح استعمال کړې ده. په ایران کې چې کله د وهابیت اصطلاح استعمالېږي نو اشاره د سعودي عرب په لور وي. په سعودي عرب کې د یو شی عالم ترپانسي وروسته د ریاض او تهران ترمنځ تعلقات خراب شوي دي. ایران په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیاتو کې شکیل دی. خو ایسوسیټیډ پریس خبري اجنس لیکي تهران په هیواد کې د نن هم د بیلابیلو وسلوالو ډلو له ګواښونو سره مخامخ دی. په دې کې سنی عربیان، په شمال لویدیځ کې کردان او په ختیځ کې بلوچستان شامل دي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به وتر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدم کو د خبرونه تاسو سبا د زیارت یا پنچمبې پرز ل مشال رادیو اوریدل شي. ل مشال رادیو څخه تاسو تفریحی پروگرامونو علاوه نور گنڈ اونیز پروگرامونو هم بڑا دیکھی گی. تاسو کولی شئ مونږ ته د دې خبرونو په اړه خپل نظر وای او تاسو د دې نظر د وړاندې کولو لپاره مونږ سره په ژوندې بڼه د ټلیفون د لارې هم راتلی شئ او همدارس د فیسبوک او ټویټر د لارې هم مونږ سره رابطه کولی شئ. راځي اوس د فرهاد دریا په غو کې وسندر وره.
زمون کم محبت لپارا هم دے او کم دے کم دے کم دے حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چین نفرت تا اس گاری کی خال چنگا حیران یم چین نفرت تا اس گاری کی خال چنگا 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 مرد دے انسان لفرختوں نہ تپس وکڑا تو نہ تپس وکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دانن پا کشپا غزبان دے خرچی کے خلط چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 چنگا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. دا مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. تاسو کولی شئ چې لاغزه هم واورئ. کچرته په فیسبوک باندې یاست نو د فیسبوک د لارې مشال ریډیو پاڼې ته ورشئ او غلته تاسو کولی شئ چې بیلابیل ریپورټونه وګورئ، ویلولئ او ویډیوز هم شته، هغه هم تاسو کتلی شئ. همدارس تصویرونه هم تاسو کتلی شئ او خپل ملګرو سره هم شریکولی شئ. او که چیرته غواړئ تبصره پی وکړئ نو هغلته لاندې د رپورټ یا د ویډیو لاندې تاسو تبصره لیکلی شئ او موږ ته ویلی شئ چې موږ خپلې خپرونې لا نورې څنګه ښایسته کړو. اوس بیرته رپورټونو خواته ګرځو. امریکې د افغانستان د امنیتي حالاتو او اقتصادي ثبات لپاره د سترې پانګونې پلان اعلان کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون په واشنگټن کې د اټلانټیک کونسل په نوم څیړنیز مرکز ته وویل چې امریکا به تر 2020 میلادي کال د افغانستان پر امنیتي ځواکونو سره پانګونه وکړي. نوموړي همداراز دا هم ویلي دي چې په افغانستان کې چې پاکستان کومه د هندوستان په اړه اندېښنه لري چې هندوستان په افغانستان کې ډېر اغیز او نفوذ لري، داغه په خبره دا ډېره مبالغه ده. فرشته جرازی په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د امریکا متحده ایالات په افغانستان له امنیتي ځواکونو سره په کال کې 3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسون پرون په واشنگټن کې د اټلانټیک شورا ته کړې ده. د رویټرز خبري اژانس په حواله دا مرسته به له 2013 تر 2040 میلادي کاله د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا ولګول شي. ریچارډ اولسن زیاته کړی چې د امریکا حکومت به له کانګرس او غواړي چې په همدې موده کې له افغانستان سره د اقتصادي مرستو په خاطر هم د کال 1 میلیارد ډالر ځانګړي کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي پرون د امریکا په څیړنیز مرکز اټلانټیک کونسل کې څرګنده کړې چې متحده ایالات د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته د خپل تعهد پر اساس د مرستي کوي. د واشنگټن ټایمز په حواله ښاغلی اولسن پرون په اټلانټیک کونسل کې د خبرو پر مهال څرګنده کړ چې حکومت به د مالی مرستې ترڅنګ تر روان کال تر پایه په افغانستان کې خپل لشت لږه نظره 800 عسکر وساتي او راتلونکی کال به 5500 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي. د ریچارډ اولسن په وینا د امریکایي عسکر به د پلان پر اساس په ټول افغانستان کې په کوچنیو مرکزونو کې ځای پر ځای شي. د دې ترڅنګ به ناټو تړون هم له خپلو غړو 9000 عسکر وغواړي چې راتلونکی کال په افغانستان کې پاتې شي. په افغانستان کې د عسکرو د پاتې کېدو پریکړه په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اوباما قدرت ته له رسیدو راهیسې په عراق او افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت ته پای ته رسولو پلان درلود. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي چې افغان حکومت د خپل امنیتي ځواکونو په بیه او د نړیوالې ټولنې لمرستې پرته دوام نشي کولای. ریچارډ اولسن په وینا د امریکا متحده ایالاتو ته شایي چې د خپل امنیت لپاره د افغان حکومت له امنیتي ځواکونو سره همکاري ته دوام ورکړي. ښاغلی اولسن څرګنده کړ چې د افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته او د هغوی ملاتړ به له طالبانو سره د مذاکرو بهیر هم پیاوړی کړي، خو دواړه هیوادونه باید په دې وپوهیږي چې دغه پانګونه به دایمي نه وي. ریچارډ اولسن وویل چې له افغان ځواکونو سره مرستې به د نویو شرایطو پر اساس نه کیږي، خو افغان چارواکو ژمنه کړې چې د دې مرستو د مصرف سیستم به ښه وڅاري او په دې کې به اداري فساد ته ځای نه پاتې کوي. د امریکا پر حکومت له ډېرې مودې راهیسې نیوکې کیږي چې په افغانستان کې مرستې یې ضایع شوې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د ستر څارونکي دفتر ویلي چې متحدو ایالاتو د افغان پوځ پر بیا رغونه لږتر لږه 143 میلیارد ډالر لګولي دي، خو د ناسمې اداري فساد او درغلیو له امله دغه پیسې پر ځای نه دي لګېدلې او تر ډېره حده ضایع شوې دي.
خپله خاوره یو نا سب درز شو په بس دغه مړی مراه ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه چې دا غمین لژوند د سره نسته ده
غره په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې نور به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پرلو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري
اوریدونکو د سولې پر لور خبرونه کې تاسې په ډیر څه خبرېدل شئ او په هغه څه باندې چې عدم تشدد څنګه استعمالېدای شي څنګه د جګړو مخه نیول کېدای شي او څنګه د مسایلو حل د خبرو د لارې راوستل کېدای شي دا تاسې د هرې یکشنبې اتوار او هرې دوشنبې په ورځو له مشال ریډیو څخه اوریدلی شئ همدارز په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم شته دی په ویب سایټ تحصیل آغاز هم اوریدای شي او د ځان سره د ساتلو لپاره یې ډاونلوډ کولای هم شي اوس د افغانستان له خوست ولایت څخه یو رپورټ لرو د خوست ولایت چارواکي وایي دغلته د امنیتي ځواکونو چټک فعالیتونه او د خلکو همکاري دې ولایت کې د جرمونو د کمیدو سبب شوی ده چارواکي وایي چې د خلکو په مرسته ګڼ داسې کسان نیولي چې بېلابېلو جرمونو کې ککړ دي چارواکو په جرمونو کې د کمی بل وجه له قانون سرغړونکو ته د سزا او عملي کېدل ښودلی دي نجیب الله الوخیل په دې حقله رپورت جوړ کړ
خوست والی حکم خان حبیبی رسنوی سره په خبرو کې د جنایي جرمونو مرتکبینو ته خبرداري ورکړ کچیر هغوی له خپل کړنو لاس وانخلي نو د امنیتي ادارو لخوا به ونیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي
خوست کې د جرایمو کچه ورځ تر بلې په ټیټېدو باندې ده د قتل په موضوع کې تر اوسه پورې د خوست محاکمو څلور نفرو ته د اعدام سزا اورولې ده
خوست والی په دې وروستیو کې د پولیسو لخوا د یو شمېر لاسته راوړنو یادونه هم وکړه
پایدارو پولیسو منصوبینو لخوا څلور نفره بالفعل سارقین و مخدرات توبو کې لاسلرون کې او قاتلین نیولې دي
بلخوا د خوست ولایت شورا رئیس عبدالولی واحدزی هم په خپلو خبرو کې افغان امنیتی ځواکونه وسایل چې د خپل پرلپسې هلو ځلو په پایله کې خلکو لپاره د آرام ژوندانه مناسب بستر تیار کړی دی
زه د خوست د ولسونو په استازیتوب د ملي امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ ترڅنګ د دوی څخه مننه کوم چې شپه ورځ یې وکړې د ولس د آرامۍ د سوکالۍ لپاره او په خوست کې د ډاډمن امنیت
کڅه هم د خوست ملکی او پوځي چارواکي د یاد ولایت مرکز ته پنګ دي سیمو کې د جنایي پیښو او جرمونو د کمیدو خبره کوي خو بل لوري ته د خوست د اطرافي سیمو خلک وایي چې دوی تر اوسه هم په لوی لارو کې د وسلوالو غلو په ګډون له یو شمېر ګواښونو سره مخامخ دي
اف سی آر او پښتانه پر فاټات سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دی
خوست په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمي سره
بالکل اوریدونکو تاسې اف سی آر او پښتانه خبرونه د قبلي سیمو د حالاتو په اړه اوریدل شي دا تاسو نن د چهارشنبه یا شروع په ورځ وړاندې کیږي همدارس تاسې د شنبه یا خالی په ورځ هم اوریدل شي د دې ترڅنګ تاسې له مشال ریډیو څخه بیلابیلې نورې اونیزې خبرونې هم اوریدل شي په هغه کې تفریحي پروګرامونه هم دي کلتوري او ادبي پروګرامونه هم پکې شته دي او په ورځنۍ او تودو موضوعاتو باندې بحثونه هم پکې وړاندې کیږي چې په هغه کې د مشال ترڼا لاندې بحث دی چې نن تاسو ته وړاندې کیږي د دې درڅنګ تاسو بلابل رپورټونه هم لرو، مطبوعاتي کتنې هم د دې خبرونو برخه، لکه یو دا چې راځي چې دا وورو په دې روسي کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بدامنۍ را پیدا کېدلو او د وسلوالو د فعالیتونو د زیاتېدو وروسته د منځنۍ اسیا هیوادونو د غهواد سره پر پولو څار ډېر کړی دی. تاجکستان اعلان کړی چې له افغانستان سره په پوله یې نور سرتیري ضبطه کړي دي. همداراز تیر میاشت د ترکمنستان پر پوځیانو رپورټ شوی خونړی برید دغه ملک اندېښنې زیاتې کړې چې ورپسې ترکمن ځواکونو افغان پولیسو سره نږدې د لټون عملیات هم وکړه. په دې اړه سټریټ فار ویب پاڼې د یوې لیکنې غټې برخې به له شاهین بونیری څخه خبر
په راپور کې راغلی دی چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو سره په پوله د وسلوالو هلې ځلې څه نوې خبره نه ده. د 1999 کال نه تر 2001 کال پورې په دې سیمه کې د اسلامیک موومنټ آف ازبکستان وسلوالو فعالیتونه کول او په تاجکستان درنه په کورنۍ جګړه کې مهم کردار لوبولو. په افغانستان د امریکا حمله تر ډیره حده په منځنۍ ایشیا کې د وسلوالو هلې ځلې له منځه یوړي او دغه وسلوالو د پاکستان او افغانستان د پولیسو سره نږدې سیمو کې پناه واخسته، خو اوس بیا په دغه سیمو کې د وسلوالو هلې ځلې پیل شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې په دې تیرو څو میاشتو کې وسلوالې هلې ځلې ډېرې شوې دي. د یو راپور تر مخه د مې په میاشت کې وسلوالو د ترکمنستان 28 داسې امنیتي سرتیري ووژل چې لا د تربیت د مرحلو نه تیرېده. که چیرې دا راپور سم وي نو دا په ترکمن ځواکونو تر ټولو لوی برید و. دغه شان د ازبکستان په ترمیز ښار کې د افغانستان د خاورې نه راکټي بریدونه کیږي. همدغه وجه ده چې د منځنۍ ایشیا یو شمېر هیوادونو په دغه سیمه کې خپلې پوځي هلې ځلې ډېرې کړې دي. تر اوسه پورې په منځنۍ ایشیا کې د وسلوالو لخوا د کوم لوی برید سپیناوی نه دی شوی چې ذمهواري یې په افغان طالبانو راځي، خو د دغه سیمې حکومتونه د وسلوالو د بریدونو د خطر تور په هیواد دننه د هغه خلکو پر ضد کاروي چې د حکومتي پالیسیو سره متفق نه دي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم. جہان دے حسرتوں نا دے جہان دے
جہان دے حسرتوں نا ددک مندو پا